لا ډیره همکاري او لازمو اقدامات غوښتنه وکړه. حمدالله محب زیاته کړه، افغانستان به د امریکا او متحدینو قرباني هیرن نکړي. ل 2020 کال راهیسې چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم مړنګ کړ، د جګړو پر مهال څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د لیکل لپاره د کاغذ به د سپینول
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکا یې ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده څلغه مخ کې چې زه بهر تلار شم متعلم او محصل ما شعر شاعر سره مینه و او لیکنه مې کولی.
په زرپانه کې به لنډ کیسه انتانو نووري.
دا یو ونی مې بیخي مازغله کار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم د چې بدلیږي، دا موسم د چې بدلیږي، ل ذهنونو نه راوزی، ل خوبونو نه راوزی، په دې ویل کائنات خور شي، س هوا شي، س باران شي، س ګلۍ شي، س طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورستر بلی سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنې قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکو به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونې فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لورې له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قوم د مشرانو د ترور څرنګوالي، د نامه، د پلار د نوم، ولایت، ولسوالۍ، وظیفوي موقف، د زده کړې د درجې، د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حق مل دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوې دي. د حق مل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي کې نسلی و پیژني. داینه کومست لرغونو آثار د لیک دا ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینه کومست د لرغونو آثار د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نور آغا نوري داینه کومست د لرغونو آثار د لیک دا ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیز بنیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینکو مس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځي، اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري، دنده وسپرله چې د یادو پروژې په اړه یو تخنیکي غونډه جوړه کړي او د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. تیرونه د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغې مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډیره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند د سیمدری ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هو به هو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونی مونږ وایو دا په خا داشا دور کې وای خلک مونږ ورډلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سپینول او په پچای غته بلیګل دا ډېر یو په خلا او کلا لري تر ټانګ ټانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر قدامت لري. دا خوانه خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي پزمکه پراته دي چې یا ميده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کې دی شي. موږ همدا سه وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازا پوستکي جلا کړ. راجلا شوی پوستکي و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا خلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعات او کلتور رئیس جمال الدین وای پوخا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دینه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متر د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا ګوایګل لوړو څوکې کې که نه، او بیا برګمټالو کامبیش دې سمو کې دا پیدا کیږي. راسته
د اطلاعات او کلچر رئیس وای د نورو زنګلونو په څیر د کاغذیونو زنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شخصي د مالونو لپاره وهل کیږي، نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پوخه د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوخي هم جوړیدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې د لپاره کار اخستل کیږي. د یادونی ورده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجود دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آری نه دی رسیدلی او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډ وهلي او جوپی جوپی نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو موږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعری سره چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنزم او پوسټ مدرنزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری دا د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدار ته وي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ، د هر دوره، د هر پیریډ چې ده د ځان خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناشتي پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت او یا کوم ژبه چې و یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانه و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي، چا نه وی لیکلی.
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم خبره کوي، او اکثره دا سیدی لکه مخکې چې تا په غتیری مرکی کې مونږ ته ویلو چې موږ ځینې اصلاحات کارو خو له بده بخته نه پیپویږو. لیکوال اصلاح لیکي مګر پویږي پینه. نو زویم کده مدرنزم په شاعرۍ کې مدرنزم یعنی څه، او په شاعرۍ کې پوسټ مدرنزم یعنی څه؟ کده زموږ د ځوانانو ته تشریح کړئ چې هغه پر پویش
ګور د جدید شعر څه مطلب زبدا درته ماغه څه بیل غوګونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل او صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا وایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زب یو دو شیر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شیر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نکی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نکړی ویریږم،
هم کلام یې ملتا سره دیواله،
هم کلام یې ملتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، آزادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاحی دی. اوس ګوره په وجودي تناظر کې چې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نکی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده.
یعنی
دومره بلا تنهایی
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وویل،
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اس ما نام نه لري په دغه باندې. مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې چې د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسي او محرومي ده، او دومره بلا مایوسي او محرومي پکې ده چې ما او تای مطلب سوچ هم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسي او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
همغې ته راځم، د مډرنیزم او د پوسټ مډرنیزم خبره ته مخکې کوم، لکه هغه شعر وای بیا به وسه په
نو ما وای. اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی، دا بل زه تاته د مډرنیزم په حواله، بیخي یوازې هم ویریږم ډیر،
بیخي یوازې هم ویریږم ډیر،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم،
هوا لاسونه راکړه مړ بسم.
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنیزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي، بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نه سي ځنه اخستې. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، داغه شعرونه دي خلک وای وای داغه شعرونه کول محال دي، به یو معنی هم نه ترې راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه، داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او ماډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي، یعنی مطلب د ماډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنیزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي،
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډېر د رنګ شاعران
هم دلته ما پوښتنه کوله چې آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې ماډرنستان او پوسټ ماډرنستان شته؟
بالکل شته. بالکل شته
د پوسټ ماډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو کده ماډرنزم فلسفه
پیاوړی شي د پوسټ ماډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دی هغه دومره لګ نه دی چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ ماډرنزم شر ور باندې وش د پوسټ ماډرنزم شر نه ور باندې کیږي ها دا به وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب
پوښتنه هم دا وه که چېرته پوسټ ماډرنزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو
بالکل ګوره ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی ماته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې مال نه ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دارنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي
ډیره مننه پروفیسر ایاز کور ودان چې د پښتو ژبوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبوهنې په برخه کې څېړنې کړې لیکوالي کړې او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي
فنکار
استاد زیار ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو په لومړیو کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مو مخه کړې ده
ډیره مننه چې تاسو دومره زحمت ویسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر ژبه راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما هغه لومړی اویم اصلي څانګه زما د علمي پرند هغو کارونو ټول همدغه ژبپوهنه ده تر له هغې مخکې چې زه بهر ته لاړ شم متعلم وم محصل وم شعر و شاعرۍ سره مې مینه وه او لیکنې مې کولې د چا خبره د لیکوالۍ د لیکوال په نامه یاد شوی وم بیا ادبیاتو پوهنځي کې څلورم ته ورسېدم هلته د ادبیاتو پوهنځي د مجلې معاون وم او د څو ورځپاڼو د هېواد اصلاح او نژدي سره خبریال وم دغه کار چې تاسو اوس کوئ همدغه کار ما هلته په هغه زبانه کړې بیا چې فاکولټۍ راووتم همدغه ورځپاڼو مجلو راته وویل چې موږ سره کار وکړ معلومه خوند ولیدم دومره بس دی نو به ذهني کریر پیدا کړم یوه څانګه باید ویم ژبپوهنه ویم تاریخ پوهنه ویم چې خو باید ویم هماغه و چې په ادبیاتو کې د ژبې څانګه مې انتخاب کړه او په هغه کې زموږ د بهر نه استادان راغلل او هغوی یو پروژه د افغانستان د ژبو د اطلس په نامه دلته دغه کس زموږ د پوهنتون سره خبرې وکړې موږ هغه وخت کې یو مؤسسه د ژبنشناسۍ د ژبپوهنې مؤسسه هم لرل درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې زه لا په دغه کې وم په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ یې امتحان ورکړ او زه پکې د دوه ملګرو سره کامیاب شوم
سویس ته چې کله لاړه تاسې هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهال زده کړې
نه ما د ډاکټورا په نامه باندې برس واخیسته ځکه چې دم کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکز مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و دی زمونږ آریان پوهان یو او د هغه نه بل سړی نارویجی پوهان ماګستیرنو چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې لیکنې کولې هغه ابتخاري پروژې رئیس و او زما استاد رضار سویچه دی د دې پروژې پر مخ وړونکی او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه سوره چې کېږي د هغې دنه ورغلي وو او پروفیسر مرشو ورته مې د بیرن پوهنتون سره خبرې وکړې د اکادمي رئیس ما سره و یو بل ملګری هلته مو خبرې ورسره وکړې چې زموږ دا نیم کاله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ دپاره یو ملي وچکه ده به چاپ شي او موږ تاسو ته دغه څلوېښت پنځه کاره وشو تاسو ته مو سپارلي دي کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وو هغه لاړه برباد شوه نو هغه ویل چې دا به سره یو دغه وکړو سره یو تړونه امضا کړو ځاوی له مخواز موږ اپاتیکارونو مدادلس به تاسو وګورئ
استاد ک د خپل اثرونو په اړه هم راته وایي تر اوسه مو څومره اثرونه چاپ کړی دي ډیره په کومه برخه راڅرخي
مقالی می ضرور ترجیح او کتابونه مې نو که د اطلس موضوع چاپ شي اوس به میله یو 50 څه پاسه چاپ کړی دي خو هغه کې ادبي میراثي یعنی یوازې ژبپوهنې یوه لغته برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي پښتو پخویا یا ګرامر دی وای پوهنه یا واژه شناسي ده معنا شناسي ده چې دا کتابونه مې تاسو ته وښو او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې
ستاسو د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې خو نور کسان هم لیکنې کړې دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه
د څه خلکو کړې دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو هغه مې شهادنامه ده هغه لورتلی شهادنامه ده د ډاکټورا پس ما سره نه مې ډاکټرۍ ماده سویس کې واخیسته نن دا اوس سره او بل زمانی ګرګي په دې کې و چې لویزه اروپا ځانته د تحصیلات سیستم لري په خوانی تاریخ دغه د وزره کالو دغه وغه لوبړې نظریه و نو نقشه ځې و چې دغه شجره ده د زیاتره اروپایي ژبې دي خو چې راغلي دي دا ګوره یوناني ده یوناني پورې زمونږ نښتې دغه شاخه ده چې دغه هلته فارسي او پښتو دغه هلته ښکاري بیا بل جدول راغلی د درې وروستۍ نظریه 9000 کال ته خبره ورسېده ځکه چې د اکلند پوهنتون د نوی زیلند بلجستانو او ژبپوهانو په ګډه باندې دا ثابت کړه چې دا 6000 کاله نه کېږي نه 9000 نه 3000 بلکې 9000 کاله پورې دا ثابت شوی ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي
بله استاد دغه وروستی اثر چې تاسو د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت یې ونیو چې په دې تحقیق وکړئ چیرته ولاړئ د تحقیق لپاره
دا کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یږي دا پروژه زما د ډیر وخت نه و او دغه اروپایي استادانو چې ما څه زده کړي وو ما یو استاد نه و چې هغه سویسی و مارګستن له ناروې څخه راته او ګیریویچ د کیمبریج پوهنتون راته او هینینګ د لندن پوهنتون راته همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه بلتلو راتلي وو دا یو بله دنیا وه بیخي موږ ډېر څه زده کړي وو د ډېرو استادانو زده کړي وو دا نظریه څه پیدا شوه د استاد ماګستن چې اوسلو د ناروې چې هغه پښتو باندې دومره کار کړی دی افغانستان په ټولو ژبو کې کار کړی دی اوس روسیه سفر مې زه چې وکړو په اوو اویا کې وو روسیه سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه ساکان دي دا 15 پلاره دي پارسیان دي پارتیان دي میدیان دي اوستایان دي او 15 پلار ساکان دي دا ساکان یوازې دغه ورته منصوب پامیری پامیریان څو سم 15 ژبې او قبول لا پاتې دي خو د پښتنو بار کې شک وو وسا چې بل هغه بدې ورته کې دی اته ورته چې پښتنو ساکل ځکه چې دومره دا هغه دی پارتي کې چې کلمه په بي پښتو کې وو شو دی لکه ورور لکه واوره همدغه سی شغونی کې به نور په امیر جوړ کې واوره ورته وي وو شو کې دا فرمولې ساينټیفیک فرمولې ټولې غلطه ولې همدغه دال الته چلوګي یی خوځه هغه د دهوی مونږه لرسیو په لام باندې یو شی وی یو
ته دی هر حرف د پاره فرمول جدا
دا فرمول د دري تور چې په سر ځ کلمه کې راشي په فارسی کې غا په دالو بیږي زمو پورتو په میرجو کې غین او وو لام دی دا یو فرمول چې څنګه نشي دا کولای ګریزی نو دا غن درې ما ټینګه کتاب می چاپ ک په 2000 کې په خبر کې به چاپ کړ سابي مرکز نه خو دا کتاب د یواز ژبونی تاریخ خونو کنه د خلکو تاریخ او خلکو سره مینه پیدا کړ زړه خرڅ شو ما به نور کار پیو کو او دا درې کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
په دې باندې
او دا د ټول اصلاحات سره دغه نظریه چې په خوا شپه او زړه کړه نو به په ترلو به موږ په زړه کړه تاریخ لري به خبر نو چې دا نور په شي دی او دا نه زړه کړه خو د ټول تاریخ دی نو اوس موږ ته شپه زړه کړه رسیدي چې موږ په ترلو شپه زړه کړه تاریخ لري
ډیر مننه استاد ژوندۍ
اوسئ استاد ژوندۍ اوسئ ډیر مننه تاسو
پهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لندو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلا بیلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د خاغلی رحمانی لند کیسه ان تانونه وګمج بارخیل کوي
زرپانه ان تانونه د سهار لسکمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخیته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختنی و ملازم ور باندې غک کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستاده شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یو ونی مې بیخي مازغه لکار لویدلې پروختون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي لما هم لار ورکه کړې ده د جیب خالی کې دوه خو بدرته اڅ نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمی جنگولې ملازم بیا ور باندې غک کړ اوروره ناروغ دي څنګه ده سید محمد شاته ډډه وبهله او جواب یې ورکړ څه هیله ملې نه درا کړې ازمږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله تپراته ده بس هیڅ څوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یو سي د دهلیز دیوالونه دروازې غوله او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکۍ هم د ورسه لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي هیڅ یې ونه ویل ل دروازې ورننه ووت مخامخ په ډاکټر پسې ورغې خو یو نرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ بدې د انتانونو په ځاله بدل شوی وي دا چپلکی پخو کړه او هغه آبی چپنه واغونده خو رښتیا دا پلاستیکی کڅوړه هم په خپل لاسونو کې ځای په ځای ودرید، د نرس په خبره یې عمل وکړ. خلاصته وګرځید، مور یې په کټ کې بی حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږې چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیږ ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګورې، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې همدومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیک نه وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. پدې کې اله درې زره د خپلې او پاتې نورې پور کړې وي. وروه یې شمیرلې د درملتون دغه مسول چې مخکې د تاغوسه شوی وو، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کیښودې، لکه چې هیر شوی وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینې پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالي شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی، د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناول کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي، څوک د چا خبره واوري. ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باوره، مونږ دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپیرۍ شي، له نظره رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی، چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی، په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه، دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پہ بیا هم مینېږو، مونږ پہ بیا هم خپه کېږو، مونږ پہ بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي، ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي، له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو، له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي، دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی؟ نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولې هیچ چا ګډ نکړو. د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده، زکلارم وګددا زکلارم تیاردا زړکی سپینا اینه د زنګ وخلی د ګنددا ژوند ژوند نه دی گزاردا چې مې یو بل تاسو ردا دا د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده د یو کور د شور قصه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی دا په جنگ نه ولي کیږي دا په مینا مانځي کیږي
دا کمینا د خور دے مونگ دوانا پکی سوزو مونگ دوانا بے باورا مونگ دوانا بے خبرا د ژوند د مور قصه ده که غنم ده که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار ده د یو کور د شور قصه ده